عملی په دوام وسلول مخالفینو په کابل کې هم خپل تبلیغات پراخه کړي او خلکو ته غواخ کړي چې له دولت سره همکاري و نه کړي. دغه غواخونه په پغمن ولسوالۍ کې د شبنامو په خپرولو سره شوی چې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو اندیښمن کړي دي. د پغمن ولسوالۍ د سیګونبد کلی اوسیدونکو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
شبنامه په دیوال کې لکه شوی و او په لیکل شوی ول چا چې د پولیس ملي اردو او اربکیانو جنازه وکړه سر به یې پرې شي.
دغه کلی اوسیدونکو د شپې له خوا د طالب بانو د فعالیت خبره کوي. د هغوی نمو د هغه جماعت نه خوغخته چې شبنامه پریکړه کړې شوې و. د دغه جماعت ملای امام له موږ سره خبرې و نه کړې، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې طالبانو درې ورځې مخکې خلک په شبنامو غوښلي و او دای هم لیکلي ول چې خپل د کورنۍ غړي په دولتي دارو کې کار کول ته م پریکړه. د له حکومت نه غواړي چې د دوی د امنیت لپاره کوټړي او جدي ګامونه واخلي. همدا موضوع د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ویان صدیق صدیقي مخې ته کې خوده. خاغلی صدیقي په دې اړه وویل:
دښمن با وحشت با
دښمن ناوړه تبلیغات کوي، غواړي چې د شبنامو په خبرولو سره خپل ویره پټ کړي. پولیس د پغمان د خلکو په همکارۍ هر هغه څه چې ورته اړتیا وي هغه به ترسره کړي.
د پغمان ولسوالۍ شمیر اوسیدونکو وایي چې ورته شبنامي په ایساخیلو او په شی کلو کې هم خبرې شوې دي، خو د سیمې مشرانو د خپل ځان د امنیت په خاطر دغه موضوع پټ کړی ده. تیرونه د افغانستان د ملي امنیت ریاست دغه ولسوالۍ لارغندې سیمې څخه د حقانی شبکې د دریو غړو د وسلو د ویډیو او انتحاري واسکټ د نیولې خبر هم ورکړیو.
تاسو زموږ اخلاصي رادیو او ساعت 10:00 او 3:00 دقیقې دي. په پېښور کې د پاک افغان ولسی تړون لخوا په قبایلی سیمو او افغانستان کې د سولې او پرمختګ پاړه یو ریزنای کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو پر سرګونو کسانو سربیره له افغانستان او ورغلیو سل لسکونو کسانو هم برخه اخیستې و. د کانفرنس ګډونوالو د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو ژغ وکړ چې د دواړو هیوادونو په پښتون میشتو سیمو کې د تروریستانو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. له پېښور د ازادي رادیو خبريال زبیح الله شفق د دې کانفرنس په اړه راپور راستولې.
دغه کانفرنس چې د پاک افغان ولسی تړون د مدني ټولنې لخوا جوړ شو، د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو پر سیدونکو سربېره پکې د پېښور د یو شمېر مدني ټولنو غړو، افغان محصلینو او افغانستان راغلو سلګونو کسانو ګډون کړو. د غونډې ګډونوال د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو کې د موجوده ستونزو په اړه وغږېدل او د دواړو هیوادونو له دولتونو غوښتنه وکړه چې په دغه سیمو کې د تروریزم په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او سیدونکو ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي او په دې اړه تجویزونه هم وړاندې کړل. د پاک افغان ولسی تړون مشر اورنګزیب خان له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس د موخې او مقصد په اړه وویل:
د پاکستان او د افغانستان په میس کې چې کوم سیمه پرته ده، دا هغه غاړی ته هم دغه مخلوق ته دغه ممن دي، دغه شینواری دي، دغه شلمانی دي او دې غاړی ته دي. دا او د هغه یو بل سره په هر لیول باندې د یو بل سره یو دي. نو دغه خلک مونږه ذکر راوختي دي چې کم اقتصادي تړون د سبا د پاره کیږي د دې وطن کې، یعنی د پاکستانی چارواکو او د افغانستانی چارواکو د دې د یو فیصله شوی ده چې دلته کې په دې دوران لیکه باندې با پاړه زینو کې دي چې کم دنو ګیټ ویز جوړي. نو موږ وو چې دې د دې لنکس نه د منځني پښتونخوا سیمې د جګم دنو فائدې ورسي، دا زمونږ مین مقصد.
غونډه ته افغانستان راغلی ګډونوال عزت الله شینواری ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پروګرامونه د دوړ هیوادونو د ولسمو ترمنځ دراشه درشه لپاره ګټور دي او خای د ستونزو په حل کې هم رغند رول لوبوي.
موږ سمونه سره کړی چې دا غونډه په کابل کې کیږي، دا غونډه په جلالآباد کې، دا غونډه په پکتیا کې او دا غونډه په پښتونخوا نور سیمو کې سره کی او مشترک مشکلات به سره وي او د هغه حل لارې چارې به د پټې بولان نیولې تر چتراله پورې د سرحد دوړ غاړي پور کې سوځي او موږ په پښتون د دوور خيجي من مجبور چې غږ پورته کوم. کله چې یو شي زیات غږ پورته شي اتمن د هلارې مروزي هلارې مري غږ پورته کو او د غږ پورته کول کې به عملی لارې چارې لټو.
د کانفرنس یو بل ګډونوال نظیف خان هم دا ډول غونډه د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره مهمه ارزوي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه باید شته ستونزې د خبرو اترو لارې واري کړي.
دا غونډه منګه یو خوشبختي ګڼو، یو خې اقدام ګڼو د پښتنو قبایلو په حواله باندې، دغه صد افغانستان پاکستان د اړیکو د خکېدو په حواله باندې.
د یادونه وردا چې لبیلا بیلو قبایلی سیمو راغلو ځای مشانو او د مدني ټولنو غړو پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې د پوزي عملیاتو لامل له دغه سیمو څخه د بیکوره شو خلکو د بیرته ستنېدو لپاره د لازم اقدامات وکړي او همدارس د دې سیمو کې هغه خونځي، روغتیاي مرکزونه او نور دولتي ودانې ژر تر ژره ورغوي چې په پوزي عملیاتو او یا هم د ترهګرو لخوا منځوړل شوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ورستی خبر پر اساس د کابل په نننې چودنې کې لشتل لږ درې تنه وژل شوې دي او اتلس نور ټپیان دي. د خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه لرو، ورپسې هم مخکښ شزي او د خبرونې په ورستیو شیبو کې د ژوند شیبي واوري.
د ژوند رنګونه.
ایمان مرزو د لغمان ولایت اوسیدونکی. تاسو په سیمه کې دغه د نظر ماتولو یا د سپند کولو طریقې څنګه دي؟ په څه ډول یې ترسره کوئ؟ څه دودوئ؟ او دا د څه لپاره ده دا رواج؟
ډېره زیاته مننه خور جانې. دا خو پخوا وختونو نه یو دود ده چې ماړو یو بوټی دی، یو غرنی بوټی ده چې دا له غره نه راوړل کېږي، بیا په کورونو کې ساتل کېږي. کله چې دا وچ سي اول سر کې تازه یې فکر کوم، نو بیا هلته په ودونو کې کله چې ناوې راولي او یا په نورو ښادیو کې بیا دود کېږي، کروټو باندې اچول کېږي او بیا دود کېږي. ودونو کې په نورو ښادیو کې مثلا کله په غمو کې هم کېږي، مړی سپورته سي بیا دغه ناستو ښځو ته دود کېږي د مړو په واسطه.
د نورو علاقو سیمو کې چې موږ ګورو هلته سپیلني هم لوګی کوي یا یو بله ماده ده د بوربو په نوم. یعنی ستاسو په ولایت کې یوازې همدغه د مڼو لوګی کوي نظر چې په ماته که دا نور ماده هم اور سره استعمالوي؟
بخپل لغمان کې خو یوازې د ماړو او سپیلنی دي. ماړو د نظر لپاره کله چې کوم ماشوم ډیر ښایسته سیا پاکي جامې سوغ واغوندي، نوې ماشوم سي پیدا سي هغه ته دود کوي. مخ کې سم څنګه یادونه وکړه په ودونو کې. او سپیلنی موږ خلکو کې مفکوره ده کله چې سوغ نه جوړي یا مثلا په عام اصطلاح او سوغ پیریانو نیولې هغه ته بیا سپیلنی دود کوي، سي ګویا د پیریان ته لري سي یا مرض خسي.
دغه د نظر ماتول یا تاسو په اصطلاح دود کول دا مشخص وختونه لري؟
ما په کلیو کې خزي لیدلې دي، دوی اکثر وخت مازیګر له طرفه دود کوي او دغه ماړو استعمالوي. بیا کله چې دوی دغه د ټولو کورنۍ ته دود کوي نظر ورته واخیسته، بیا په ماړو باندې اوبه اچي او د کور په خوله کې د دروازې په خوله کې دا چپکی چې ګویا دلته کور هم نظر نسی او کوم څوک چې تیریږي په بد نظر د کور ته نګوري.
تخپلم په عقیده لري یا تاسو په کور کې کله ماڼو یا سپیلنی لوګی کوي د نظر ماتول لپاره؟
نو موږ کله ناکله په کور کې کوو، کله ماڼو سره لغمان نه راوړم، کله ناکله مازیګر وختو کې کوو.
تا نه ډیره زیاته مننه، خدای دې له بدو نظرونو په امان کې وساته.
ډیره زیاته مننه تاسو نه هم.
مخکر شوزو د پروګرام مینوالو سلام. دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنگینی ویسا سره خبرې کوو. میرمن ویسا په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوال لپاره هڅې کړې دي. د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د ننه د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و.
زه دلته د خپل خوند سره د کانادا څخه راغلم. پس یو څو کاله دلته د څو شپو تر تېرېدلو وروسته زما یو ځای ته ضرورت شو چې زه اضافي شان پکې کېږدم، ځکه مې شاوخوا وکتل په ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بیکار ځای پیدا کړم. او بالاخره زه د داس ځای سره مخامخ شوم چې یو زیرخانه و چې په دا ځای کې وګرځېدلم چې ومې کتل دا یو ډېره نجسه بندیخانه و چې په دې کې څهان موجود و، په دې کې انسانانو ته اجازه یې ورکړه سوي د رښتیاو. د موږ داسې فکر وکړو چې دا باید په یو موزیم باندې، د کندهار په موزیم باید واوري. موږ موزیم نه لرو او زمنان د ځوانانو لپاره یو تفریح ځای. نو ما ځکه چې د ژوند ځای هم دلته نو چې سړی گزاره پکې شو کې، نو مې د دغه زندان و مخ ته چې دا یو زیرخانه ده اوږده، د دې و مخ ته مې یو تعمیر جوړ کړ چې په هغه ځای داسې فکر مې وکړ چې دغه تعمیر به یو کافی شاپ وي. یو کافی شاپ وي، آیس کریم و کافی و چای و دا به پکې خوړل کېږي. هغه چې زندان پخوا د اوس دپاره به د اکسرسایز اتاق وي، که ځوانانو اکسرسایز کوه ورې به دوی خپل تمرین پکې کوي. او د باندې چمن و میدان و د باغ و دا چې دي دا به د کوچنیانو د بازوی ځای او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپله د ولایت تعمیر او خپله د تاسوینې د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دی، دا به هم په دا موزیم کې شامل دی. دا مې خپل ارزو ده، او که خدای وکړله چې راتلونکي د والي صاحب دغه پروګرام پسې تعقیب کړي، د دې څخه به ښه یو شی جوړ شي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم، تاسې د عینو زیږنتون سره همکاري کړې ده، او هغه کوچنیانو ته جامې او کالي برابروي چې تازه زیږېدلي وي.
زه یوه ورځ شفاخانې ته ورغلم، ځکه چې خپله نسایي ولادي ډاکټره یم، نو د رخصتۍ ورځ به ولاړم د شفاخانې نسایي ولادي وار ته ورغلم چې زه د مریضانو ال وګورم چې دا شفاخانه په څه شکل ده. او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یوې خواته پرېږدي، د عادي حالت د مریضانو چې مې وکتې مریضان ښه وو، ولې یو دوه مریضانې مې ولیدلې چې کوچنۍ په خپله لمن کې یوه تره کې وه چې کوچنۍ په د خپله لمن کې پیچلی وو، لس دقیقې مخکې پیدا شوی و، د خپله پر ځکه ناسته کوچنۍ هم پیچلی وو په خپله لمن کې. نو ما ورته ویل تورې یو کوچنۍ دي ولې په لمن کې پیچ، ورکه د نرسانې وې نرسان چې کوچنۍ نه ورکوه، او نرسان ته مې ویل چې تاسو کالي په واغوندې، نو دا خو لڅ دي او دا یخ هم ځکه باندې خدا به سینه بغل سي. او هو ویل موږ شی نه لرو، موږ اصلا اضافي شی نه لرو چې موږ دا کوچنۍ په کښو، دا باید خپله کالي ورسره راوړو. او دېته چې مې ویل چې کالي یې هغې ویل خو زه کالي نه لرم، زه بیا وړم دغسې په دا لمن کې وړم تر کوره پورې. نو ما چې دا حالت ته وکتله چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې په مرمۍ مري لکه ترخی مندې کې اصلا څوک پر انسانانو بولي نه، او د په څنګ کې دغه د یو کوچنۍ نوزاد چې دنیا ته راځي د شروع څخه دی داسې بې لباس و لڅ پڅ پیدا کېږي، بې ډوډۍ او بې کالو. نو دغه دپاره مې یو چاره وسنجوله چې باید همیشه دغه دایره باید وڅرخي. د مکتب د نجونو سره د لسم ولسم دولسم سنف د نجونو سره مې خبرې وکړلې چې تاسو خو خیاطي کوئ، بیا له هغه څخه خام مواد به زه در رانیسم، تاسې دغه جوړوئ، جاکټان ورته وایست، خولۍ ورته وایست، بس کالي مې روښول چې څه رقم یې جوړ کړي، د کوچني نوزاد کالي څنګه جوړېږي. دا ستاسې دپاره هم د آینده دپاره یو زده کړه ده چې د خپل ژوند ته اماده سي چې نوزاد ته کالي باید څنګه جوړ سي. نوزاد کالي په خیاط نه جوړېږي، د نوزاد کالي داسې نه جوړېږي چې پیشني وي یا زژي یا دغې بل قسم باید جوړ سي. هغه مې روښول دوی دا کار شروع کړي، د عینو لیسې اولینه لیسه وه چې دا ابتکار یې په لاس کې واخیستې، اکثرو په خپله دا کالي تهیه کړه بې له دې چې زه خام مواد ورکړم. اما وروسته تر هغه خام مواد مختلفو مکتبو په دسترس کې ږدو، هغوی دا کالي جوړوي او شفاخانې ته تقسیموي چې د بېوزلو مریضانو ته باید هغه ور ورسېږي.
تاسې یو څو نور داسې پروګرامونه هم تهیه کړي دي چې په هغه کې نجونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده، د دغه په هکله معلومات راکړه.
اصلا د دې پروګرام هڅه مو د هغه نقطې څخه شروع کړلې، ما خپل ژوند را په زړه کې چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې وم، زه د خپل د زرونیانه د لیسې څخه فارغه شوې، نو موږ هغه وخت کانفرنسونه درلودل. زه چې مقایسه کوم د اوسنیو